دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
خبرونه اوریدم کوم السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښه لومړی به خبرونه اوري
ویان احمد الله ارچیوال د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د نړیوال پرمختیاله لپاره د امریکا د مرستو د ادارې یو ایس ای ای ډی د مشر سامنتا پاول سره د افغانستان په ځنګلي ډول د افغانستان د خزو او جنو سره دغه ادارې د دوامدار ملګرتیا په اړه ټلیفوني خبرې کړي. دواړو لوریو پر دې چې څه ډول یو ایس ای ای ډی خپل د تمرکز ساحه په افغانستان کې د خصوصي سکتور د ودی او د روغتیا او زده کړو په برخو کې د پرمختګ په ګډون د افغانستان د حکومت له لومړیتوبونو سره همغږي کړي خبرې وکړي. سامنتا پاول د افغانستان سره د یو ایس ای ای ډی د نوي 268 میلیون ډالر بشري مرستې د دې هیواد د عاجلو اړتیاو ته د ځواب ویلو باندې لګولو په اړه ټینګار وکړ. نن په مکه مکرمه کې د اسلامي هیوادونو د سازمان په قربتوب د افغانستان د سولې په اړه غونډه ده. په دې غونډه کې چې آنلاین به ترسره شي او ځینې کسان به حضوري ګډون پکې وکړي د افغانستان او پاکستان د پیژندل شویو دینی عالمانو سربیره د اسلامي همکاروي د سازمان استازي ایوش مر نور چارواکی برخه واخلي. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی رسنوی ته وویل چې له دې غونډې دوه غوښتنې لري. د وای دا کانفرنس چې نن یې دایروي په دې کې د افغانستان د شل کلونو دا دوه غوښتنې ډېرې واضح دي. د مسلمانانو ترمنځ جګړه ناروا ده، د مسلمانانو وژنه ناروا ده او ستونزې باید د خبرو اترو له لارې حل شي. حلیمی هیله مند چې د نننۍ غونډې پریکړې به اغېزمنې وي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم د دې غونډې په اړه بي خبري وښوده. د ویل په دې اړه معلومات نه لري او نه خبر دی چې څوک دي څه وایي او څه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بغلان ولایت کې د لس ماین پاکونکو وژنه غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان نیټ پرایس پرون د ورځې په خبري غونډه کې په دې اړه د سمدستي څېړنو غوښتنه وکړه. نوموړي زیاته کړه امریکا د افغانستان په بغلان ولایت کې هغه وحشتناک برید چې پکې د هلو ټرست د نړیوال سازمان لس ماین پاکان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي په سختو ټکو غندي. د هلو ټرست کار مهم وبللو چې افغانان ورته اړتیا لري. زیاته یې کړه چې هلو ټرست کلونه وشول افغانستان کې د ماین پاکۍ چارې پر مخ. د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې یا داعش د سه شنبې په ورځ ناوخته د دې خونړۍ برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د هلو ټرست مؤسسې په خپلو ټویټر پاڼه لیکلي چې په بغلان کې د دوی د ماین پاکۍ کم ته د وسلوالو د ننوتلو پر مهال 113 تنه د ماین پاکۍ له ورځني کار وروسته په دې کم کې راټول شوي. هلو ټرست په دې برید کې د خپلو 10 کارکوونکو وژنه او د 14 نورو ټپي کېدنه تایید کړي. د افغانستان د اسلامي دولت او طالبانو مرکچی پلاوی دا تورونه چې ګنې د زلمی خلیلزاد د فشار لاندې د سولې خبرو ته کښېناستلي ردوي. دواړه لوري وایي د وړمې شپې غونډه کې پر ځینو بنسټیزو موضوعاتو هوکړه کړي او د همدې توافق پر اساس به ډېر ژر د سولې معنا لرونکي خبرې پیل شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري رسنوی ته وویل دواړو لوریو هوکړه کړې چې د اجنډا پر بنسټیزو او بنیادي موضوعاتو به خبرې پیلوي. دوی د چاتر فشار او اغېز لاندې نه دي او نه هم کوم لوري ته منتظر دي. دوی به خپلې غونډې پیل کړي او پریکړه شوي چې ژر به ناستې پیل او پر بنسټیزو موضوعاتو به خبرې وشي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم هم رسنوی ته رالیږلي پیغام کې لیکلي د اختر له لومړۍ ورځې چمتو دي چې پر مهمو موضوعاتو خبرې پیل شي. محمد نعیم په ځنډ د غونډو د کېدو دلیل دوحې ته د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکزي پلاوي د مشر محمد معصوم ستانکزي سفر ښیي. د سولې دا ځل خبرې چې امریکا ملګري ملتونه او اروپایي ټولنه یې نوی پړاو بولي سولې ته د رسیدو پر بنسټیزو موضوعاتو څرخي، خو د دې موضوعاتو په اړه د دواړو لورو دریز یو ډول نه دی. د امریکا متحده ایالات به د کووید 19 ضد فایزر واکسین 500 میلیونه ډوزه وپیري او د کوواکس نړیوال ائتلاف له لارې به راتلونکی کال د نړۍ 2 بېوزلو هیوادونو او افریقایي ټولنې ته وړیا ورکړي. دا خبر امریکایي رسنیو د یو شمېر باخبره سرچینو له قبله ورکړي او ویلي دي چې ولسمشر جو بایدن به په دې اړه د وو سترو صنعتي هیوادونو یا جیو ډلې په سرمشریزه کې دا اعلان وکړي. بایدن په دې سرمشریزه کې د ګډون لپاره پرون لندن ته تر روانېدو مخکې وویل چې دې نړۍ ته د واکسینو ورکولو په اړه ستراتیژي لري او هغه به اعلان کړي. د راپورونو له مخې بایدن به دغه اعلان نن د دغه درې ورځنۍ سرمشریزې تر پرانیستل کېدو مخکې وکړي. دغه راز د جیو د سرمشریز د اعلامیې د مسودې له مخې د دې ډلې مشران به هم د ودې په حال کې له هیوادونو سره راتلونکی کال د نورو میلیاردونو ډوزه واکسینو د مرستې ژمنه هم وکړي. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان حکومت له چین څخه د کورونا واکسینو د ترلاسه کولو خبر ورکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایان میرویس علیزی وویل چین له افغانستان سره د 2200 دوزونو کورونا واکسینو د مرستې ژمنه کړې وه چې دغه اندازه واکسین به کابل ته انتقال شي او رسمن به د عامې روغتیا وزارت هغه ترلاسه کړي. علیزی وایي د دې واکسینو د تطبیق کې به د ټولنې زیانمنونکو وګړو ته لومړیتوب ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې چین وړاندې هم د سلګونو زرو ډوزو واکسینو ترڅنګ د کورونا وایروس د مخنیوي او تشخیص لپاره له افغانستان سره د نورو روغتیایي اسانتیاو مرستې کړي دي. ملګري ملتونو نن وویل چې په تیرو دوو لسیزو کې د لومړي ځل لپاره د هغو کوچنیانو شمیر زیات شوی چې کار کوي. ملګرو ملتونو همدارنګه د میلیونونو نورو کوچنیانو د ژوند د خطر سره د مخ کېدو خبرداری ورکړي. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو مؤسسې یونیسف او د کار نړیوال سازمان په خپل ګډ راپور کې ویلي چې په نړۍ کې د هغو ماشومانو شمیر چې کار کوي 1.8 میلیونو ته لوړ شوی. د یونیسف اجرایی رئیس هنریتا فور وویل د کوچنیانو د کار د مخنیوي برخه کې له خپلې مبارزې د لاس اخیستو په حال کې دي. د زیاته کړه پروس کال دا مبارزه پسې سخته شوه او اوس د یو کال په تیریدو چې پر ټولبند کال اوړي ښوونځي بند دي، اقتصادي ګډوډي شته، نو کورنۍ مجبوره شوي چې هغه څه وکړي چې زړه یې نه غواړي. په نړۍ کې له 10 ماشومانو نږدې 1 تن کار کوي او ملګری ملتونه په خپاره کړي راپور کې خبرداري ورکوي چې له دې سره د ټول نسل روغتیا، خوونه او روزنه او خراتلونکي له ګواښ سره مخامخ کیږي. په دې راپور کې خبرداري ورکړل شوې چې 9 میلیونه کوچنیان د کورونا وبا او خونځیو د بندیدلو د خطر له امله تر 2022 کال پورې کار ته د سوق کېدو د خطر سره مخ دي. په بغلان کې نظامی چارواکي وایي چې طالبانو په دغه ولایت کې د ملي اردو پر یو مرکز باندې موټر بم برید کړی. د پامیر 211 قولي اردو وایان عبدالهادي نظرین امریکا غک ته وویل چې دغه برید تیر شپه شاوخوا 2 بجې شوې، خو بریدګر هدف ته رسیدو وړاندې په نښه شوې. د پامیر د 211 قولي اردو وایان وویل چې د باغ شمال په سیمه کې رامنځته شوې دی پیښه کې د اردو درې سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان دي. خو د بغلان د ولایتي شورا غړي بسم الله آتش امریکا غک ته وویل چې په دغه برید کې د ملي اردو 8 سرتیري وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. طالبانو د برید مسؤلیت منلی او افغان نظامیانو ته یې د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو په واشنګټن کې د امریکا غږ د استودیو وړاندې
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې مهم رپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پایه ووري. لومړی به دا رپورت ووري چې په افغانستان کې د اکسیجن کموالی او د برېښنا قطع کېدل د کورونا د وایروس د ناروغانو درملنه لستونزو او ننګونو سره مخامخ کړی ده. د افغانستان د صنایعو او قانونو اتاق وایي چې یو شمیر مافیایي کړي د اکسیجن د تولید له فابریکو څخه په زوره اکسیجن اخلي او په لوړه بیه په بازار کې پلوري. په دې باره کې هدایت الله نوري رپورت راستولی دی.
په افغانستان کې د برېښنا نشتون ترڅنګ په دغه هیواد کې د اکسیجن تولید مافیایي کېدل هم د دې لامل شوی چې په دغه هیواد کې د کورونا وایروس ناروغانو د درملنې روغتونونه د اکسیجن کموالی سره مخ شي. د افغانستان صنایعو او معدن اتاق وایي چې ځینې زورواکي صنعتکاران ګواښي او له دغه فابریکو څخه په زور اکسیجن اخلي او بیا یې په 2-3 چنده په بازار کې پلوري.
ځینې خلک د مریضانو د پایواز په نامه باندې او ځینې زورواکي زموږ د اکسیجن فابریکو په مخ کې سپونه جوړ کړي او فابریکاداران ګواښي او د دوی نه اکسیجن په زور رانیسي، در حالی که د اکسیجن په بازار کې موخ چې ارزه کود یا صنعتکاران یې ارزه کوي په اختیار د سبخانو کلینیکونو کې یو ورکوي هغه په 300 افغانۍ د ماده په 2-3 چنده او 100 چنده په بازار کې خرڅوي.
بلخوا په دې وروستیو کې د برېښنا د تاسیسات د تخریب په پیښو کې زیاتوالی له امله په کابل او یو شمیر ولایتونو کې روغتونونه د برېښنا له کموالي سره مخ کړي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې په تېرو دوو اونۍ کې د کابل په شمال کې د برېښنا 14 لوی ستنې په بمونو ویجاړې شوې دي.
برېښنا شرکت ته په میلیونونو افغانیو زیان اوخته ده. د برېښنا شرکت د دولتي بنسټونو، سوداګریزو سیمو او فابریکو برېښنا به پارچاو کړي او پر ځای به یې د بیوزلو خلکو، د منځنۍ طبقې خلکو، روغتونونو، روغتیایي مرکزونو او همداراز د اکسیجن د تولید فابریکو ته به برېښنا ورکړي.
موږ صنعتکارانو ته تسهیل ویسته بعد په اختیار کې نر کول کیږي. موږ د نوزکه موږ نشو کولای چې د اکسیجن د ضرورت وړ د شفاخانو کلینیکونو ورسو. زموږ د برېښنا د ادارې نه هیله او ارزو ده چې موږ ته تسهیل ویسته برق صنعتکارانو ته په اختیار کې ورکو.
خود افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د اکسیجن فابریکو او برېښنا شرکت سره پامغږی د اوس لپاره په روغتونونو کې د اکسیجن او برېښنا د کموالي ستونزه نشته.
د برق ستونزه یو اهم مشکل دی چې په ټولنه کې اوس موږ تاسو دې شدنې چې رامنځته شوی دی. خود عامه روغتیا وزارت د برېښنا محترم ادارې سره په د برق په برخه کې چې هم دولتي سکتور ته روغتون ته برق باید په صدر سیاته ډول سره موجود وي، او هم د دې ترڅنګ د خصوصي سکتور کې چې کوم د اکسیجن شرکتونه دي د هغې په برخه کې هم د برېښنا محترم ادارې سره مونږ خبرې کړې دي، او دا مسله حل شوې ده چې په صدر سیاته توګه سره به برق هم دولتي او هم خصوصي سکتور ته خلاصوي.
د اکسیجن او فابریکو ستونزې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په دغه هیواد کې د کورونا وایروس پیښې دوه برابره زیاتې شوې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتو پراختیایي اداره وایي چې د افغانستان لرتونکو حکومت سره د نړیوالې ټولنې د مرستو دوام په دغه هیواد کې د شذو د بشري حقوقو په وضعیت پورې تړلې دي. د دې ادارې مشر ډاکټر نیتا دولی جانس د امریکا غږ خبريالي لیمین یازی سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د امریکایي ځواکونو وطلبه په افغانستان کې د دغه ادارې په برنامه کوم اغیزه ونه لري.
لیدل کیږي چې د سرتیرو وطل هیڅ کوم اغیز نه لري. څرنګه چې جمهور رئیس بایدن جمهور رئیس غنی ته وویل چې متحده ایالات په د افغانستان حکومت او خلکو سره ژور تعامل ولري، هغوی یوې سولیزې او هوساراتلونکي ته شمن شوي دي. نو ځکه موږ د ځواکونو وطلو ته له پام لرنې پرته د مرستو او پراختیا په برخه کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوو. د روغتیا، زده کړو، ښځو ځواکمنتیا او حقونو، کرنې، زیربنا او اقتصادي برخو کې دا مورکو. زه فکر کوم چې د ځواکونو وتل موږ ته د ډیپلوماسۍ لپاره فرصت راکوي. په داسې وخت کې چې نظامی حضور کمرنګ کیږي، ډیپلوماسۍ وده کوي، او دا د افغانستان حکومت او خلکو سره د تعامل یو کلیدي ټکی دی، او هیله مند یو چې د ګډون یو نوی فصل کې واقع شو چې پر اساسی نظامی تعامل نه بلکې د دغه هیواد د غوړیدونکو راتلونکي او پراختیا لپاره ډیپلوماټیکي هڅې دي. افغان فعالین اندېښنه لري چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به دوی د امریکا له ملاتړ، مخصوصا مالی ملاتړ څخه بې برخې شي. هغوی ته ستاسو ځواب څه دی؟
Let me say that the United States government continues to convey to all Afghans
اجازه راکړئ د ویم چې د متحده ایالاتو او نړیوالې ټولنې په خاصه توګه ډونرونو سره د اړیکو دوام هر ډول سیاسي هوکړه کې د خزو شاملولو، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي فرصتونو او د خزو او نجونو د حقونو ملاتړ پوري تړلې ده. دا سمانه ده چې د خزو پر وړاندې د سختګيري، بې توجهي او اغیز را وصلو وروسته د افغانستان راتلونکي حکومت نړیوالو مرستندوی بنسټونو باندې حساب وکړي. د هغه څه چې متحده ایالات ساری او د خزو د حقونو او د دوی لزواکمن کېدو څخه ملاتړ ته دوام ورکړي. دغه هیواد د راتلونکي لپاره د سولې په پروسه کې د خزو ګډون مهم دی، ځکه چې راتلونکي جوړوي. موږ بلابلې برنامه لرو چې د دغه هڅو لپاره مهمه دي. موږ د جندر برنامه لرو، جری برنامه چې سولې او خزو او د خزو لغاکس ښه ملاتړ کوي، د هغوی له تصمیم نیونې څخه ملاتړ کوي. موږ هیله من یو چې خزې او نجونې له هغه چاپیریال څخه برخمن شي چې دوی خپل جوړ کړی. موږ تل دیموکراسي، سولې ته لاسرسی، د خزو حقونه، د روغتیا، زده کړو او اقتصادي فرصتونو حق غواړو چې تیرو شلو کلونو کې لاسته راوړي او هڅوي.
And those to further advance those that have been achieved over the last 20 years.
The U.S. government has allocated $266 million.
د متحده ایالاتونو حکومت له افغانستان سره د $268 million اضافي مرستې اعلان کړې. یو ایس ای ډی بلده مرستو څخه څومره مصرف کړی؟
$266 million. $157.5 million.
له 268 میلیونه ډالر څخه 115.5 میلیون به یو ایس ای ډی ترلاسه کوي او پاتې نورې مرستې به د امریکا نورو بنسټونو ته چې په افغانستان کې د بشر دوستانه مرستو په برخه کې کار کوي ورکول کیږي. څرنګه چې پوهیږئ دغه مرستې په سختو شرایطو کې خلکو ته رسیږي چې د جګړو له امله خپل کورونه پریخي، وچکالی او د خوړو نه خوندیتوب او کورونا ویروس ناروغي سره مخ دي. د خوراکي توکو، خوارځواکۍ او نقدي مرستو رسولو په برخه کې اوګدلاره په مخ کې ده. موږ هیله منو چې د غمرستې د ښځو او نجونو په ګډون 2.3 میلیونه وګړو ته ورسیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونه اوري. ملګرو ملتونو په دې اونۍ کې روهنګیانو ته د پناه ورکولو له امله د اندونزیا د حکومت ستاینه وکړه. په دې اړه له جنیب څخه د خبریالې لیزا شلاین درالیژلې رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو لولي.
ملګر ملتونه وای چې د ماینمار یا برما د روهنګیایي مهاجرینو دا نوی کسیزه ډله چې سږ کال د فروری په لومړۍ ونی کې د بنگلاديش د کاکس بازار نه د لرګیو په یوې کښتۍ کې سفر پیل کړو، نه کسانې د تیرې جمعې په ورځ د اندونیزیا د اچي په ایالت کې د کب نیونکو د ویډلې لخوای د کښتۍ له ژغورلو نه مخکې په لاره کې مړ شوي وو. په جنیو کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری او د مهاجرت نړیوال سازمان دواړو د بیا سره مهاجرینو ته په موقتی توګه په اچه کې د سرپناه د برابرولو لامل د اندونیزیا د حکومت مننه وکړه. په دې ډله کې 15 ښځې، 19 ماشومان او 10 سړي شامل وو. په جنیو کې د مهاجرت د نړیوال سازمان یا آی او ایم ویان پال ډیلون امریکا غږ ته وویل چې د کښتۍ انجن لروانېدونه لګروستا لکاره وګرځیدو او نږدې وا چې ډوبه شي. مهاجرینو په دغه کښتۍ کې د څلورو میاشتو راهیسې په سمندر کې لالهنده او سرګردانه چکر وهو. د اچه د ایالت ساحل سره نږدې تیر هفته د کښتۍ انجن لکاره ولوېدو، خو مخکې له دې نه چې ډوبه شي محلي کب نیونکي ورورسېدل او مهاجرین ساحل ته راوستل. او کله چې له کښتۍ نه راکوز شو نو په سمدستي توګه د ختیځې اچي چارواکو د هغوی د کورونو نس معاینات او ټیسټونه سرته ورسول او هم ورته واکسین ولګول. د مهاجرت د نړیوال سازمان وایان ویل چې چارواکو مهاجرینو ته خواړه او پاکې اوبه ورکړې او هم د ناروغانو د درملنې بندوبست وکړ. په جنیو کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالی کمشنری وایان بابر بلوڅ وایي چې دا لومړی وار دی چې د سمندر د توپانی صفونه محلي کب نیونکي د روهنګیا مهاجرین په اوبو کې لډوبېدونه ژغوري. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالی کمشنری وایان د اندونیزیا د سیمه ییزو چارواکو د دې بشر دوستانه اقدام ستاینه وکړله، زیاته کړه چې د سیمې ټول هیوادونه د بېوزلو مهاجرینو په مقابل کې عین شان بشری عاطفا او همدردی نکي. بلوس هغوی خپل نړیوالو زمواريو ته متوجه کړل او ویل
اټ از بوث ا هیومانټیرین امپیریټیو اند انټرنیشنل اوبلیګیشن ټو پرووايد وسلز ان دیس
فلزات کې هم د بشر دوستۍ امر دی او هم هغوی د نړیوال قانون سره سم مکلف دي چې مهاجرینو ته اجازه ورکړي چې لکشته نه په خوندي توګه راحته شي. بیا سره خزه سړی او ماشومان باچې د سمندر په صفو کې به سرنويشتا پرنګ دي. د برما در خائن لیالت نه د 1499 المریس کال د پسرلی راهیسې په سلګونو زره روهنګیایي مسلمانان د برما د پاوز د ظلم او ستم لامل بنگلاديش ته وتښتیدل. خو د بشري حقوقو مدافع سازمانونه وایي چې په زرګونو روهنګیایي مهاجرین د بنگلاديش د مهاجرو له کمپ نه تښتیدو ته اړ شوي دي او هر کال په زرهاو کسان په خطرناکو لارو سفرونه کوي او غواړي چې ځانونه مالیزیا او تایلند ته ورسوي. د مهاجرت نړیوال سازمان ویل چې په 1499 المریز کال کې برابر 1400 روهنګیان په سمندري لاره روان شي وو چې د دې جملې نه 100 او 10 کسان په بوکی د ډوبېدو لامل امر شو. سید سلیمان شاہ، د امریکا غږ، واشنگتن.
کورونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا تنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نن.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د خوست په ولایت کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره تعلیمي مرکزونه، پارکونه او د تجمع نور ځایونه د دوه اونۍ لپاره رخصت شوي دي. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ راستولی.
د خوست د روغتیایي چارواکو په وینا وروسته له هغه چې په دې ولایت کې د کورونا ناروغانو شمیر مخ پر ډېرېدو شو، له ولایتي ادارې سره یې په مشورې د تجمع ځایونو د بندولو پریکړه وکړه. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاري وایي چې په دې کې دولتي او خصوصي تعلیمي مرکزونه، لوی غونډې، سپورتي کلبونه، پارکونه، حمامونه، هوټلونه او د تجمع ځینې نور ځایونه شامل دي. د عامې روغتیا د رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاري په وینا نن پنجشنبه په خوست کې هم د نږدې اتیا کسانو د کورونا معاینات مثبت راوتلي.
د نن ورځې په جریان کې 278 ټیسټونه شوي دي چې د جملې 78 نفر مثبت دي. په څلور ساعتونو کې کوم مړی نه لرو، یو نفر شفایاب لرو.
د کورونا وایروس د لومړۍ څپې له شروع نه بیا تر اوسه په مجموعي ډول په خوست کې په دغه وایروس د اخته کسانو شمیر 978 تنو ته رسیدلی چې له دې جملې نه 92 تنه مړه شوي دي. په عین وخت کې د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي له خلکو غوښتنه لري چې ټولنیز واټن وساتي او له ماسک نه کار واخلي. دا هغه سپارښتنې بلل کیږي چې روغتیایي کارکونکو پر ډېر ټینګار لري.
یماج منیم د خوست ولایت یو اوسیدونکی چې 20 سپارښتنې کوم چې د ډاکټرانو او سیاتملي لوري خوست مشته او ټول وطنوالو ته وړاندې کیږي، باید په ځانوې عملي کړي. لاسونه بار بار پرمینځي، ماسک واچوي، فاصله مراعت کړي، د ګڼې ګوڼې ځایونو څخه لري اوسي ترڅو د کورونا بدمرغه ناروغۍ څخه په امان شي.
حضرت الله روان د خوست ولایت اوسیدونکو کومه پریکړه چې ولایتي ادارې د پانتونونو او ښوونځیو د کارانتین په ارتباط کړې ده، په خپل ځای سم ده، ولې دا کفایت نه کوي؟ هغه څه چې لازم ده چې باید د کورونا په اړه د خلکو په هوای او د کورونا نه د مخنیوي لارې چارې هغوی رعایت، هغه څه کار نه ده شوی. دلته مهمه ده چې د ګڼې ګڼې ځایونه مهم دي، هغه که پوهنتون دی که ښوونځی دی، هر هغه ځای چې هلته خلک راټولیږي ګڼه ګڼه جوړیږي.
په دې وروستیو کې چې په افغانستان کې د کورونا وایروس دریمه څپه مخ په خپرېدو ده، چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې په یاد وایروس د اخته ناروغانو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي. تر خوست مخکې د هیواد په 14 ولایتونو کې چې کورونا وایروس زیات پکې خپور شوی، هم پوهنتونونه او نور تعلیمي مرکزونه رخصت شوي دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات خپروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 تارونو کې اف ام 0.5.
خبر او نظر، افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې
د نړۍ د مطبوعاتو د تبصرو په اساس پام کوي. رپورټ ته نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې افغانستان کې د هلوچاست د ماین پاکۍ مؤسسې په کارکونکو د برید په اړه لیکنه کړې. افغان چارواکو د چهارشنبه پر ورځ تایید کړ چې بغلان ولایت کې د وسلوالو کسانو په بریک کې د دې مؤسسې لس کارکونکي وژل شوي او شپاړس نور ټپیان شوي دي. د بریک نه روغ پاتې د هلو ترست مؤسسې کارکونکي محمد اسف وایي
درې وتاق کې ایثار کړلو به ویل چې دا فول انګریز دی او د انګلیس زمون دی. شروع ضربه وکړله خفتون فنچې ورسره وي نه خف کړي خلک نو مو پیژل چې دا طالب کوم ډله وه.
همدارنګه د هلو ترست مؤسسې اجرایوي رئیس وایي چې دا ډول بریدونه په سیمه کې د دوی کارونه اغیزمنولی شي.
دا برید به یقینا زموږ پر فعالیت اغاز وکړي. موږ خپلو کارکوونکو ته د هر ډول زیان رسېدو له کبله اندېښمن یو او ډېر سخت کار کوو تر څو دا ډاډ ترلاسه کړو چې په ټول افغانستان کې د دوی امنیت خوندي دی.
ډیپلوماټ خبرونه هم له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو په وتلو بحث کړي. د خبرونه دی ویل کنه فایل کې ویلي طالبان او حکومت ځانونه یوې تازه مبارزه ته چمتو کوي. د لیکوال په باور د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره هم مهاله افغانان د راتلونکي په اړه اندېښمن. خو پښتانه دا ده چې تازه مبارزه یعنی څه او څه ډول. سیاسي شنونکي او د باور د ټولنې مشر نجیب الله آزاد د ډیپلوماټ ورسپانې د تفسیر په اساس د امریکا غاک آشنا رادیو پښتنې ته په ځواب کې د سی وې
ډیپلوماټ چې کوم څه ته د مبارزې اصطلاح کارولې هغه مبارزه نه جګړه ده او هغه نوې نه چې یعنی افغان دولت او طالبان د نوې مبارزې نوې جګړې ته چمتواله ونیسي. هغه جګړه روانه ده په ټول شدت روانه ده. طالبانو په خپل ټول توان جګړې ته زور ورکړی دی. شاوخوا 28 تر دیش ولسوالۍ همدا اوس د سخت جګړې په حالت کې دي. ځینې ولسوالۍ طالبانو نیولې دي او په ځینې کې ډېره شدیده جګړه روانه ده. افغان امنیتي دفاعي ځواکونو هم په خپل ټول توان هم دفاع کړې ده او هم په ځینې ساحاتو کې یا په ځینو برخو کې تاروس کړی دی. نو جګړه په شدت روانه ده. همدغه څه چې د نوې مبارزه او تولید ده نوې جګړه یعنی جګړه نوې نه ده روانه ده. او بل بحث دا دی چې د نیک خبر ده همدغه متحده ایالاتونو هم دا اعلان کړی دی چیرې طالبان کابل په زور نیسي یا په زور یا هڅه کوي چې په زور ونیسي یا کابل سقوط کړي نو امریکایي هوایي ځواکونو بعد افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو حمایت کوي د ملاتړ او بریدو نه کوي. دا په دې معنا کړه چې متحده ایالاتونو دغه ډول اعلان کوي دا په دې معنا چې د لبه د مرغه د سولې پروسه ټکنۍ شوه لخانډ او ځان سره مخ شوه او تمرکز پر جګړه دی او جګړه ممکن ډیر وخت نشي خلونه ونیسي. ځکه که چیرې د سولې پروسې ته لیک هم هیله مندي وای یا هم په پلان کې وای البته نو بیا دغه سیرامي نه خبرېدلی.
اکانومیک ټایمز ورسپانې په افغانستان کې د هند پر رول او د امریکا له نظره د هند رول پر اهمیت لیکنه خبره کړې ده. ورسپانې د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر په قول لیکلی چې امریکا باور لري چې د افغانستان د راتلونکي په اړه په خبرو کې د هند رول مهم دی. ورسپانې د هند بهرنیو چارو د وزیر له قوله دا هم لیکلی چې د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته احتمالي وضعیت د ټولې سیمې لپاره اهمیت لري. په افغانستان کې د هند پخوانی سفیر امر سینا امریکا غاک سره په مرکه کې د افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته په افغانستان او سیمه کې د هند د رول په اړه د سویلي
هر ډول شوي دا کار به وشي. که تاسې د سیمې ټولو هیوادونو ته وګورئ نو د طالبانو د انعطاف نه ښودلو له امله به د هغوی دریځ د سیمه ییزو هیوادونو سره کمزوری شي. موږ له وارد مخه د سیمې له نورو هیوادونو سره د همغږۍ د رامنځته کولو لپاره کار کوو. موږ له ایران، روسیې او نورو ټولو هیوادونو سره دوستانه اړیکې لرو. بریکس چې چین او روسیه پکې شامل دي په یوه اعلامیه کې په ښکاره د افغانستان د اسلامي امارات د بیرته راتلو په اړه خپلې سرې کرښې روښانه کوي.
آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ پرونی اوري.